دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه کې زه سالم مندوخیل تاسو ته هرکلی کوم. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
ویان احمد الله ارچیوال د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په افغانستان کې په دورو د تورونو کسانو د وهلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیري سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په عام محضر کې په دورو د تورونو کسانو وهل او د تنفیزي بند سزاګانې شاملې دي. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې په 9-9 دورو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. د رواداری په نوم د بشري حقونو بنسټ وایي د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیري سزاګانو عملي کول له نړیوالو جزایي قوانینو سره په ټکر کې دي. د ترکیې پولیسو په اغري ښار کې د یوه باروړونکي موټر د تالاشۍ په درڅ کې 1.5 افغان کډوال او 4 انساني قاچاقبران نیولي. له دې جلا پولیسو د دغه ښار په یوه زاړه او متروک کور کې د 9 افغان او یوه پاکستانی پناه غوښتونکو د نیولو راپور ورکړی. د ترکیې رسنیو د اغري ښار د پولیسو له قبل راپور ورکړ چې په دې ښار کې په دوو بیلابیلو سیمو کې 950 افغانان او یو پاکستانی نیول شوي. دا کسان تر نیولو وروسته د بهرنیو وګړو د ایستلو مرکزونو ته انتقال شوي. د راپورونو له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت د ناپیژندو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 11 زیارت کوونکي وژل شوي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې په شاه پاچا زیارت هم مشهور دی شوي او ویل شوي چې دغه برید کې صوفیان او ملاتړی په نښه شوي. تر اوسه پورې ځایي چارواکو د دغه پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړي او نه یې هم چا یا کومې ډلې مسؤلیت اخیستی. خو د بغلان پولیسو اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې تېره اونۍ افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو شمیر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 3% کم و. دې سازمان په یو راپور کې ویلي چې تېره اونۍ 1,550 تنه بیرته افغانستان ته ستانه شوي. و همدې موده کې له دې هیواده 350,550 کسان وتلي چې دا د مخکینۍ یونۍ په پرتله له دې هیواده د وتونکو کسانو 8% کموالی ښیي. د راپور له مخې د ټولو بیرته ستنه شویو 15% له ایران څخه دي چې 45% بې اسناده کسان ښودل شوي. د IOM په خبره د بیرته ستنه شویو 13% خلکو سره د دې سازمان لخوا مرستې شوي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. ایران ویلی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د هغه تصویب شوي پریکړه لیک په ځواب کې به چې پر اسلامي جمهوریت یې د نه همکارۍ له امله نیوکه کړې په خپلو اټومي تاسیساتو کې یو شمېر نوي او پرمختللي سنټریفیوجونه نصب کړي. دغه پریکړه لیک چې ایران ته د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې د مشر رافایل ګروسی له وروستي سفر وروسته تصویب شوی غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو یو استازي ویلي د سوریې پر تدمر خر هغه بمباری چې په پایله کې لسګونه کسان ووژل شو تر اوسه په سوریه کې د اسرائیل له خونړیو بریدونو. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي په دغه تاریخي خر کې چې د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دی په هغه برید کې چې تیره چهارشنبه وشو 9 ایران پلوه جګړه مار ووژل شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیالي نجات رشیدی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي په سوریه کې د اسرائیل هوایی بریدونه د پام وړ زیات شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې د اوکراین جګړه په شدت د یوې نړیوالې نفتي خواته روانه ده. د روسیې ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې متحده ایالاتونه او برټانیې اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دوی له اوږد واټن وشتونکو وسلو څخه د روسیې خاورې په نخه کړي. پوتین خبرداری ورکړ چې مسکو ممکن ځواب ورکړي. پوتین ویلي چې روسیې د امریکا او برېټانیې د توغندیو د کارولو په ځواب کې د منځني واټن د یو نوي هایپرسونیک توغندي په وسیله په اوکراین پوځي تاسیساتو برید کړي او خبرداری ورکړي چې ښایي نور بریدونه هم وشي. د لوبول ډګر ورسته خبر داده چې د افغانستان کرکټ بورډ وايي د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله فراوانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو به تلاره موندلې. په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزې 500 سوره یا یو ورځنۍ سیالۍ د کوربه هیواد اماراتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه ده. افغانستان له پاکستان او متحده اماراتو یو یو لوبه ګټلې، خو خپله وروستۍ لوبه پاکستان ته بایللې ده. پایلو به در روان سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته ستاسو پام راړوم. د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپلې ایدیالوژۍ پر اساس د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوستي دي. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د ښوونې او روزنې سیستم ته ایدیالوژیکا بڼه ورکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د رواداری بنسټ مشر شارزاد اکبر د خپل بنسټ لخوا د نوي راپور په اړه د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، افغانستان کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د غړدل د افغانستان په خوني سیستم کې په هدفي ډول خپل ایديالوژي ته د ځای ورکولو هڅه کړې دي. میرمن اکبر وایي طالبانو په تیر دریو کلونو کې د ټول هیواد د خونځیو او پوهنتونونو په درسي پروګرامونو کې بدلون راوستي او په دې ترتیب نیو موضوعاتو او مضامین ته ځای ورکړی دي.
مضامین تازه معرفي شوه چې خود طالبان این مضامین در واقع ایجاد کردن. مثلا یک مضمون به نام امارت شناسی و در این حال یک آزمون یا یک امتحان به نام امارت شناسی که سوالای داره، مثل از این که مرا مرد خانواده مذهبی در کدام سال به دنیا آمد، یا سخت‌ترین سال جهاد بر امریکایی ها کدام سال، خونبارترین سال بر امریکایی ها در جهاد 20 ساله کدام سال بود، یا سوالایی که بسیار ایدئولوژیک است، برخواسته از ایدئولوژی و دیدگاه خود طالبان، روایتی که خود طالبان می‌خواهند به جهان ارائه کنند. مضامین اصلی، مضامین اساسی نصاب ها که زبان دری و پشتو باشه، مضامین ساینسی، ریاضی، یکی از مضامین دینی و تاریخ، جغرافیا، این مضامین اهمیت کمتر بهشان داده میشه، تا وجوی کمتر.
در رواداری بنسټ وایي چې دا راپور د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خلکو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی دی. رواداری موندنې ښیي چې دا مهال د ټول هیواد په پوهنتونونو کې ډېر درسي واحدونه د حنفي فقه اړوند دینی او اسلامي مضامین ته ځانګړي شوي، او په شیامیشت ولایتونو کې د جعفري فقه اړوند مضامین غیر ضروري مضامین بلل دي.
بامیان کتابایی را که مربوط به فقه جعفری است جمع‌آوری کردن کاملا، در حالی که اکثریت مردم د اوج شیعه مذهب
که هم طالبانو پر رسمی توګه په دې اړتسنی دی ویل، خو یو شمېر طالبان چې په ولایتونو کې د کتابونو تفتیش کوي وای دوی هغه کتابونه راټولوي چې په وینای د دین او عقیده خلاف وي.
کتابهای ما کل کتابهایی که میار بررسی میکنیم، کتابهایی که در اونا مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما، و کتابهایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه به اساس پالیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر، و کتابهایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما که
لدې ټول سره سره افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارزاد فری کرندیکر ویل چې د طالبان له خوا د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه د افغان ښځو انجونو راتلونکي ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. امریکا تل ویلي تر هغه چې طالبان د زده کړو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي، په رسمیت د هغوی د پیژندلو په طرف ګام نه پورته کیږي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
وروسته له هغه چې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټ د افغانستان د پوهنتونونو او شوونځیو په درسي نصابونو کې د طالبانو لخوا د تغییراتو خبر ورکړ، د افغانستان د پوهنې وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم شینواری وایي دینی مزامین د تعلیمي نصاب برخه کېدای سي، خو افراطي زیاتوالی د ماشومانو په حق کې جفا ده. شاغلی شینواری په عصري علومو په ټینګار سربیره په تخنیکی او مسلکی زده کړو تمرکز هم مهم بولی.
د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د تدریسي نصاب بدلیدلو په اړه غواړم د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت په خوانی مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری صاحب نظر واخلم چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. شینواری صاحب، تاسو پروګرام ته ستړي مشئ. په تازه راپورونو کې داسې څرګنده شوې ده چې طالبان غواړي د افغانستان په تدریسي نصاب کې تر ډیره د همدې ډلې د تفسیر مطابق مذهبي مضامین زیات کړي. ستاسو په نظر دا ډول یو اړخیز نصاب لرل څه ګټه لري د افغانستان لپاره؟
تاسو ته او ټول لیدونکو ته او ملګرو ته سلام وایم. ډیره ډیره مننه آشنا صاحب، دا ډیره مهم موضوع ده ځکه تعلیمي نصاب خو د درس یو جامع پلان دی چې هغه به ماشومان ته علم، مهارت، ذهنیت او ارزښتونه زده کوي. چې دا څلور اړه یو شي نو بیا د ژوند قابلیتونه ته جوړیږي. نو په دې کې دینی مضامین یوه برخه کېدای شي، ولې د هغې ډېر افراطي زیاتول د ماشوم د راتلونکي سره او د افغانستان د راتلونکي سره هغه دی، یعنی یو قسم جفا ده. حتی د دین په ګټه هم نه ده. افغانستان تعلیمي نصاب د نړۍ په شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې یوازینی نصاب و چې 2% درسي ساعتونه یې اسلامي زده کړو ته ورکړل شوي وو، چې دا بیخي ډېر و. نو زما په نظر که دوی ساعتونه کم کړي ستراتیژیک کړي، هغه دیني مسایل چې د شاګردانو منځ کې مینه، محبت، وطن دوستي، انسان دوستي، د خدای سره اړیکې، د بشریت خیر غوښتنه، هغه شیان پکې تمرکز وکړي. فکر کوم دا خبرونه به زیاتول.
مننه. دا یوازې د ابتدایي ښوونځي او مثلا نه ده، دا د راپور چې نوې خپور شوی ممکن زی ورسته مونږه جزئیات خبره کو. خو په دې راپور موندنو کې د ښکاری چې د طالبانو پوهنې وزارت د ژوند مهارتونه، مدني تعلیمات، خط او رسم او په یو شمیر درسي صنفونو یا ټولګیو کې وطن دوستی، فرهنګ، د ټولنیزو علومو درسونه، هنر او بیا په شیعه مشته ولایتونو کې د جعفری فقه اړوند مزامین غیر ضروري ری مزامین بلل دي. دا ډول مزامین په زده کوونکو باندې څه ډول علمی، رواني او عقیدتي اغیز او اثر لري؟ شینواری صاحب،
او دا ډېر مهم سوال دی. دا دوه برخې لري. یو خو په تیر تعلیمي نظام کې درسي مزامین به حد ډېر وو، لکه دا ول نه تر درې مشفق کتابو دا مشوم لپاره اضافي دي، پداګوژي نه لپاره څلورم تر شپږم څوارلس کتابونو او دا ول نه تر نهم اتلس وو، ځکه موږ دوه رسمي ژبې لرو، درېم ژبه وه او انګلیسي مو وکړه او د لسم نه تر دولسم د شپږ سره دی. موږ خو هغه وخت چې د نصاب لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې و او ډېر زیات انرژي مله کې مصرف کړې و، ډېر تخصص هم راغوښتي و راوستي مو، نو هغه تقریبا 50% مخکې تللی و. هلته موږ مضامین کم کړي و، ولی مفاهیم هم نو کم کړي. دا کمې برخې چې تاسو یاد کړي، دا مفاهیم هم نورو مضامینو کې انټیګریټ کړي، یعنی مدغم کړي و. نو که مضامین کموي، دا ښه ده چې د نصاب یو فرمول دا دی چې په نصاب کې چې څومره لږي هماغه د ډېر معنا لري، یعنی مسایل کم وي خو ستراتیژیک وي، ګټورې. ولې خبره دا ده چې تمرکز په څه شي وشي؟ بنیادي تمرکز په ژبه وشي. که ستا ژبه ښه زده وي، ته ټول علوم ښه زده کولی شي. دویم تمرکز په ریاضي وشي، ځکه د ساینس ژبه او د کایناتو ژبه او د خدای پېژندنې ژبه به ریاضي ده. او د هغه نه وروسته تمرکز په ساینس وشي، ځکه چې په یویشتم پېړۍ کې کمو غواړو چې د نورو ملتونو سیال وسو، باید ساینس او ټکنالوژۍ ته توجه وکړو. او څلورمه مهمه برخه به اجتماعاتي، ځکه چې موږ یو فرهنګ لرو، کلتور لرو، تاریخ لرو، جغرافیه لرو، دا باید وپېژنو. او اجتماعي اړیکې لرو او دغه نور ډېر مسایل. او په عین حال کې اسلامیت، شون افغانستان اسلامي هیواد دی، طبعا موږ په دې څېړنه کړې چې په ټول اسلامي هیوادونو کې یوازې یو هیواد دی چې هلته اسلامي درس نشته. نو ټولو کې شته، افغانستان کې دی وي، ولې په توازن او په ستراتیژیک ډول.
بله شینواری صاحب، زمنګ سره وخت لکه کوم که یو پښتنه کوم دوه جزه شاید ولري. یو دا چې تاسو یو وشتمه پیړۍ یاد کړل، په دې اثر کې د افغانستان د پاره څه ډول یو تعلیمي نصاب اړتیا ده، او زده کوونکي او محصلین مثلا د عرفوي او مسلکي زده کړو د پاره څه وکړي؟ خیر،
ډیر مننه ډیر یو ستراتیژیک سوال د ته اشاره کړو ډیر بنیادی سمنګ په نوی نصاب کې ټول تمرکز پدېو چې مزامین شمیر کم شي ولې د ژوند په قابلیتونو تمرکز شي چې ماشوم ته د لستلو ویلو لیکلو په هیدلو او تر سوال لاندې راوستلو به ورته د جواب پیدا کولو د تحقیق د څېړنې د ټیمي کار د همکارۍ د وطن دوستۍ د کریټیکل ټینکینګ د قابلیتونو ورکو د په څنګ کې زمونږ نوې نصاب ټول پلان دا او چې ورو ورو د نهم سیم نورسته د عمومي زده کړو شمیر د شاګردانو کم شي او تخنیکی مسلکی تورزید شي چې بل اخر باید بیا فیصد تورسی دی او ولاته دا ده چې هغه هیوادونه چې اقتصادي ډیر خروان دي او کار بیکاری پکې بیخي کم ده مثال جرمنی دی هلته 2.3% خلک بیکار دي یعنی واز بهترین تعلیمي نصاب خبرم د دلته دا وی شي مهم دی خو چیر تخنیکی مسلکی باندې ډیر تمرکز وشي استاف فارغان به کار پیدا کول شي نو افغانستان کې چون وړي کمپنۍ او وړو تجارتونه کم وو موږ دا لاس فیصد د لاس فیصد نه شروع کړو خو زمنګ لرلی دم داو چې تخنیکی مسلکي زده کړې به د نه هم نورسته ورو ورو تر او 100% رسیدي که چېرې په تخنیکی مسلکي زده کړو تمرکز وکړو خلک بازار کار پیدا کوي ټول نه اقتصاد او کورونه یو څه سره مرسته کوي
بله مننه ډاکټر سیب ابراهیم شینواری ستاسو د حضور نه او د ارزونې نه او د مهم بحث کې چې تاسو خپل تجربه او نظریات شامل کړ کورم وعده
خوشاله اوسئ
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د منځني ختیځ د پاره د ولسمشر بایدن جګپوړې استازي وایي د اسرائیل او لبنان په سرحداتو کې د جګړې د ختمېدو په هدف له حزب الله سره خبرو ته هیلمن دی خو په غزه کې جګړه دوام لري او د سولې څرک نشکاري په عین حال کې د امریکا د سنا مجلس اسرائیل ته د لا نورو وسلو د نه ورکولو لایحه رد کړله چې د منتقدینو په اند کېدای سي د جګړې د اوږدېدو سبب شوی وای د لا نورو معلوماتو د پاره ایوب خبرین د امریکا د کانګرس باندې لمخې معلومات ورکوي
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن جوړی استازي د چاړشمې پورز نه وخته یو ځل بیا د حزب الله سره په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل چې کېدای شي د غپراخیدونکو جګړه ختمه کړي هغه زیاته کړه چې اوس اسرائیل ته سفر کوي او هڅه به وکړي چې د ولسمشر بایدن د دورې تر ختمېدو مخکې دغه جګړه پای ومومي
موږ خپل کارونه در راتلونکو ادارې یا حکومت سره هم شریکو هم دا اوس موږ عملا دغه کار کوو وګویز موږ له کارونو په بشپړ ډول خبر دي څنګه چې ولسمشر بایدن د واک د انتقال دی و با نظم به هیجمنه کړی ده موږ به هم داسې کوو
دلته په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي په دې نظر دي چې د حل لار داده چې پر اسرائیل امریکایي وسلې باندې سي
The United States
په دې جنایتو کې د امریکا متحده ایالاتونو لاس لري دغه لاس لرل باید بند شي
د همدې بحثونو په جریان کې هلته د جګړې په ډګر کې د لبنان نه توغول شوی یو راکټ په اسرائیلو کې په یو وړکتون ولګید د حزب الله عمومي منشي نعیم قاسم د مذاکراتو په اړه ډیر محتاطانه دریض وړاندې کړ
هل نتوقع ان تنتج
کموک لدی مذاکراتو دا تمل رو چې اوربند رامنځته شي او د اسرائیل بریټ پایت ورسیږي هیڅوک دا تعهد نشي کولای ځکه چې موضوع د اسرائیل په ځواب او د نتانیاهو په جدیت پورې اړه لري خو یو موضوع باید واضح کړم موږ دوه شرطونه لرو د بریټ هر ارخیز پای او دویم شرط د لبنان ځمکنی خپلواکۍ ته درناوی په دې معنی چې اسرائیل به د دې اجازه نه لري چې هر کله وغوړي لبنان ته داخل شي او خلک ووجني
بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې امریکا هغه لایحه رد کړه یا ویټو کړه چې په غزه کې پرته له قید او شرط د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه پکې شوې و د امریکا د استازي په وینا په دې لایحه کې د هغو اسرائیلیانو د خوشکېدو شرط نو ذکر شوی چې حماس برمته کړی دی
سمپلی پټ
ساده خبره دا ده چې د غلایه به حماس ته ډیر خطرناک پیغام ورکړی وای، یعنی هغوی د دې اړتیا نه لري چې مذاکرات وکړي. د غلایه به حماس ته د هیلمندی وربخلی وای چې دوی مغرضانه ستراتیژي نتیجه ورکړي دا وګواکي نړیوال ټولنی د شلو هیوادونو هغه سلطنه برمتشي کسان هیر کړل چې د تیرو 410 ورځو راهیسی نیولې دي.
همداشان اسرائیل وای هغوی باید د اړتیا په صورت کې هر وخت په حزب الله د برید اجازه ولري.
موږ د خپل امنیت په بیا، د خپل وګړو د امنیت په بیا، یا د وګړو د ځمکنۍ بشپړتیا په بیا اوربان نشو اخیستای. په همدې خاطر که هر ډول موافقه کیږي، موږ باید د اړتیا په صورت کې د اقدام اجازه ولرو.
چیرونکی هم د دواړو لوریو د ریزونو ته په کتو نه پوهیږي چې څنګه موافقه به وسی. زیاتوی چې ایران نقش لوبولی شي ځکه چې هغوی حزب الله تمویلوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورونه وایي چې اوکراین په لومړي ځل د بریتانیا لخوا چمتو سوي د اوږده واټن توغندي په روسیې توغولي. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې د رواني اونۍ په پیل کې راپورونه خپاره سول او وویل سول چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اهدافو د ویشتلو په موخه اوکراین ته د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړه. پام وکړی د هنری ریجول د راپور پښتو ژباړې ته.
برتانوی رسنۍ د چهارشنبې په ورځ رپورت ورکړ چې اوکرين د لومړي ځل لپاره د روسي په خاوره د برتانیې لخوا چمتو شوی اوږد واټن توغندي توغولې دي. دا وسلې د اوکرين په لور شو سیمو کې د روسي ځواکونو په ضد کارول شوې چې په تیر کال په کریمیا کې د روسي د تور سمندرګي د پخواني او بیړیو په مرکز برید هم شامل دي. لندن او کیف د وروستیو رپورټونو د تاییدولو نه ډډه کړې. د دې اونۍ په پیل کې د اوکرين ځواکونو د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د اوږد واټن توغندي د روسي په خاوره کې وتوغول. فرانسې یوکرين ته د سکالپ په نوم د اوږد واټن توغندي هم ورکړې دي. د باد په هنتون د دفاعي چارو شنونکو پېټریک بری ویل اروپایي توغندي د امریکا ته توغندونه توپیر لري.
دا په هوا کې توغول کیدونکي توغندي دي، معمولا د نوعیت پورې اړه لري. دوی معمولا په 250 کیلومتر یا تر هغه زیات هدف وهي. زه فکر کوم چې امریکایي توغندي د دې په پرتله اوږد واټن وشتلی شي او دا په هوا کې نه توغول کیږي، نو له همدې عملی مخنیوي ګران دی.
د دوړو د وسلو سیستمونو با یو لړ نوې اهداف په نښه کړی.
دا دوړو توغندي د روسي د لیکو څخه په تیرېدو د هغه هواد زیربناوي په نښه کول شي تر څو لومړی کرخې ته د دوی اکمالات کم کړي. نو دا چې هر توغندي زیات واټن وشتل شي دومره جدي مسله نه ده. اوکراینیانو ته دا مهمه ده چې په لوی شمیر د وسلې ولري.
شرون کې بری وايي یوکرين باید خپل اهداف په دقت سره وټاکي.
آیا تاسو دوی ته اجازه ورکوئ چې واقعا د انرژي په زیربناو، نظامی زیربناو او د تیلو تصفیه کوونکو صاحب نه کړی؟ هغه شین چې واقعا د روسیې اقتصاد ته زیان رسوي دا یو پوښتنه ده.
په این وخت کې جرمني چې د اوکرين دویم لوی پوځي مرسته کوونکې ده، په دې ونه کې کیفته د اوږد واټن توغندې ورکولونه انکار وکړ، ځکه برلین یې لري چې په جګړه کې ښکیل نشي.
موږ لپاره هیڅ شی نه دی بدل شوی. وضعیت، شرایط یو شان دي، هر څه هماغه شان دي. نو په دې مسله کې زموږ لید نه دی بدل شوی.
دا چې لویدیز به کیف ته پوځي مرستې جاري وساتي د دې راتلونکي ناڅرګند دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ژمنه کړې ده چې د خپلې دندې په لومړۍ ورځ به دا جګړه پای ته ورسوي.
دوی دواړه اټومي قدرتونه دي که وغواړي کولی شي د خطر ومني. زما په فکر د اوکراین په اړه د اروپا، ناتو او متحده ایالاتو ترمنځ توپیر موجود وي.
وروسته له هغه چې رپورټونه خپاره شول چې واشنگتن د روسیې په خاوره کې د اهدافو د وشتلو لپاره یوکرين ته د امریکایي توغندیو د کارولو اجازه ورکړي، مسکو په دې اونۍ کې د اټومي وسلو کارولو لپاره خپل حد او شرایط کم کړل. دا د هنری ریچول د رپورت پښتو ژباړه د زراني یوسف سي امریکا غږ.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1499 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ما هیروي.
تاسیز مرجغ د امریکا جغ آشنا رادیو واشنگتن څخوري. د نومبر 28مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. دا ورځ ټول نړی تلویزیون د یوې باوري خوشوونکې اغیزناکې او موثرې سرچینې په توګه نمانځي. دا چې په افغانستان کې تلویزیونی خبرونې کله پیل شوي او اوس په کوم وضعیت کې دي، زموږ همکاري نوشابه آشنا ورته په دې رپورت کې لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تلویزیوني خبرونه په امتحاني ډول په 1455 او په رسمي ډول 1455 کال کې یوازې د کابل لپاره پیل شو چې یو ساته خبرونه یې درلودي او خاریان به مشخص ځایونو ته د تلویزیون د کتو لپاره ورتلل.
د بابوی برن په نامه یې وویل با دغه د تلویزیون یې سم روجي دیزو او کورنیل ټراتلی چې کله موږ هم خبر شو یو موږ هم دلته شو واخا په پلاس تم نه بیګر.
افغانستان په تیرو 22 کلونو کې د رسنیو د بې ساري پرمختګ شاهد او غنو تلویزیونی چینلونو فعالیت پیل کړ.
خو په دې شنو کلونو کې په هیواد کې یو څو لاس تلویزیونونه په مرکز ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړل او ډیر په چټک باندې کار روان دي.
رسانه افغانستان در این 20 سال یا بیشتر از 20 سال میشه که زحمت کشیدن، تلاش کردن تا اینکه بتانن رسانه های افغانستان در جایگاهی که فعلا است، نه ای که ما شما در سطح منطقه مد نظر بگیریم، بلکه در سطح جهان تانستن یک جایگاهی را ایجاب کنن بر رسانه ها.
رسانی تر دې دمه تر پدر شلو کلونو که دیر لسته را وینی دولا داره چه متاسفانه حوال پولو وسته پام سخه ورزول سبی دی.
تلویزیون چې د خبر رسونه، معلومات او پوهاوی او نورو غنو مسایلو یو مهمه او باوري سرچینه ګڼل کیږي، د افغانستان په څیر هیواد لپاره خبرونه څومره د اهمیت وړ دي.
د تلویزیون مخاطبین نام دي، الوسی او نالوسی ټول کولای شي د تلویزیون مخاطبان سي. بلکې چې بیا نور رسنۍ د ځانګړتیا نه لري، نو ځکه ویلی شو چې تلویزیون تر ټولو ځواکمن رسنۍ په افغانستان کې بلل کېږي.
تلویزیون نه یوازې د تفریح وسیله ده، بلکې د تعلیم او تربیې یوه ډېره بهترینه وسیله ده.
د ښځینه خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشوي د طالبانو لخوا پر رسنیو په ځانګړې توګه پر خزینه کارکونکو د دا ډول محدودیتونو دوام به په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو د بندیدو سبب شي.
دا د اندېښنې وړ دی. زه هیله لرم چې دا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو سازمان چې دغه سي ورځ نومولې، دوی باید یو خپل غبرګون وخایي او طالبانو باید دې ته اړ کړي چې د بین المللي قوانین او هغه کنوانسیونونه چې مخکې پلي شوي دي او افغانستان ژمن دي، دوی باید رعایت وکړي او خپل سختګیرانه پالیسی باندې دوی خپل باید تجدید نظر وکړي.
په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو مشرانو څرګند کړ چې د تلویزیون لارې په هاوه د خلکو پام د شخړو نه سولې او امنیت ته راړي، ترڅو د هیوادونو د پرمختګ لپاره په ټولنیزو او اقتصادي مسلو تمرکز وکړي. همدې اهمیت ته په پام سره د نومبر 28مه د تلویزیون نړیواله ورځ په نوم ونوموله چې له 28 کلونو را په دی خوا المنزل کیږي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا تلویزیون واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د همدې سره زموږ نننۍ سهارنۍ خبرونه پای ته ورسېده. تر بیا مو په لوی الله سپارم، شاد او آباد اوسئ.